ستړي مشي دا مشال ریډیو ده نن د 2014 میلادي کال د جنوري د میاشتې 20 نیټه ده پښتونخوا کې د سحر نه کابل کې اتنیمی او دلته د پراګ په سټوډیو کې د سحر 15 بجې دي د سلام پښتونخوا د قربه په هیڅ زما مجید بابر د ټکنیکی همکار اسحاق امیری سلامونه نیکی هلې ومني تیر ورځ په باچا خان پوهنتون شوی تر سره شوی برید د دې روانې خپرونې د سر موضوع ده د دې تر څنګ نور سیمه ییز کورنۍ او نړیوال موضوعات هم لرو سو خوږی سندرې به هم واورئ خو اول خبرونه لومبه د مشال خبرونو سرټکی د پاکستان پوځ وایي په باچا خان پوهنتون د بریدکوونکو په اړه مهم معلومات یې ترلاسه کړي دي افغانستان په باچا خان پوهنتون د وسلوالو لخوا برید په سختو ټکو غندلې د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائي په تهران کې د سعودي عرب په سفارت شوی برید غندلې ده او ست مشال خبرونو تفصیل د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د ادارې ISPR ډایرکټر جنرال عاصم باجوا ویلي دي چې 13/4 کې په باچا خان پوهنتون د بریدکوونکو په اړه مهم معلومات ترلاسه شوي دي تیر ماسخوتن په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال جنرال باجوا زیاته کړه
جب وہاں پر فوج پہنچی تو
چارو دہشت گرد زندہ تھے چہل تک پوز ور ورسے دو نلاہم سلور واڑا تراگر جوندی ہو ہواوی پہ ہاسٹل کی رائے سار کڑی شو او چاچی دوی تیار کڑی ہو او چاچی دوی سر مدد کولو د دې ټولو په اړه مونږ سره تر دې راه دا معلومات راټول شوې دي
ایک دہشت کے گرد کے مرنے کے بعد بھی اس کے فون پہ کالیں آ رہی تھیں وہ ڈیفینیٹلی وہ افغان سے میں تھی
خغلی باجوا وویل چې د وسلوالو پر ضد د ضربیازه په نامه عملیات ډیر په کامیابی سره روان دي تر دا مهال د وفاقي حکومت د وزارت داخلي او د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت لخوا د دې پیښې په اړه کوم رسمي بیان مخې ته نه دی راغلی تیر ورځ 4 کې په باچا خان پوهنتون د وسلوالو د برید پر ضد په سوات کراچۍ او د ملک په بیلابیلو برخو کې د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کارکوونکو ترڅنګ د مدني ټولنو فعالانو احتجاجي مظاهرې کړې دي او د صوبایي او مرکزي حکومتونو نه د تعلیمي ادارو د ټینګ امنیت ساتلو غوښتنه کړې ده په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کارکوونکو لخوا جوړې شوې د احتجاجي مظاهرې پر مهال د یاد ګوند د کارکوونکو د فیډریشن صوبایي مشر آفتاب شیرانی مشال لیډیو ته وویل
په ای پی ایس پېښور اټیک سوي پاغه کې مزمن ماشومان وزل سوي بیا پاغه په نامه باندې سي ضربي عذاب اپریشن شروع سوي د دغ ضربي عذاب اپریشن ګټ خالی تر پنجاب پوری محدود ده په نور صوبو کې د دغ ایس سیفټی نست خو په ضربي عذاب کې پښتانه د خپل کوروز واوښتل خو ګټ تر اوسه موږ نه تر لاسه
د دې پیښه په اړه پرون د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د 3 وفاقي حکومت د 1 او عوامي نېشنل ګوند د 10 د بیر اعلان کړی دی د بخنی نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل وایي چې 13 په باچا خان پوهنتون د وسلوالو لخوا برید ظاهراً یو جنگی جرم ښکاري 13 د یاد سازمان لخوا خپور شوی یو بیان کې راغلی چې عام ولس قصدن په نخه کول د بشریت د نړیوال قانون د اصولو خلاف ورزي ده د پاکستانی طالبانو مرکزی ویان محمد خراسانی د برید په سختو ټکو غندلې خو د طالبانو یوې بلې ډلې د دې برید پړه پر غاړه اخیستې ده خو د امنیسټی انټرنیشنل د جنوبي اسیا لپاره مشره چمپا پټیل وایي چې د دې برید ذمہوار چې څوک هم وي د هغوی لخوا په دې برید کې د عام ولس د ژوند سپکاوی شوی دی او د اتوی چې په پاکستان کې فعال وسلوالو ډلو لپاره کار دي چې د بشریت دا ډول سپکاوی بند کړي او په ډاګه دي د شمنه وکړي چې عام ولس باندې په نخه کوي میرمن پټیل په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې د عام ولس د خوندي ساتلو لپاره دي ممکن ګامونه پورته کړي د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار 13 په 4 کې پر باچا خان پوهنتون حمله وغندله د ملي امنیت شورا د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې دا حمله د ډیورن دواړو خواو ته خلک د باچا خان د عدم تشدد د مبارزې پر پلویانو حمله ګڼي 13 سهار وسلوالو کسانو په باچا خان پوهنتون کې د زده کوونکو په یو هاسټل حمله وکړه چې 40 تنه پکې ووجل او 50 تنه زخمیان شول د تحریک طالبان پاکستان یوې ډلې د حملې ذمواري منلې او ویلي دي چې دا حمله په قبایلو کې د پاکستان د پوځ عملیاتو په جواب کې کړی دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوري. افغان چارواکي وایي چې تیر ماسخوتن په کابل کې د طلوع ټلویزیون د کارکونکو په یو کوسټر ترسره شوي موټری ځانمرګي برید کې اووه کسان وژل شوي او 25 نور ژوبل دي. تیر شپه د کابل د امنیت مشر عبدالرحمن رحیمی د مشال ریډیو افغان څنګه ته د دې پیښې د تفصیل په اړه وویل.
یک اراده موټر کاستر مربوط
یو کاستر موټر د ډوبلی د برخې روان وو چې یو سراچه کورولا موټر راځي او د تک پر مهال په عمومي لارې کې پر کاستر موټر موټر بم حمله کوي. په دې چاودنې کې د دوو ښځو په ګډون اووه تنه شهیدان کیږي او 25 تنه ټپیان دي.
په افغانستان کې د رسنو سره کار کوونکو خبریالانو په دغه هیواد کې د وسلوالو ډلو نه غوښتنه کړې ده چې د رسنو په اړه خپله تګلاره باندې دي بیا کتنه وکړي. افغان طالبانو د دې برید پر غاړه اخیستي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی په تهران کې د سعودي عرب په سفارت حمله چې د رواني میاشتې په پیل کې وشو غندلې او پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې دا ډیر بد کار وو. په سعودي عرب کې د یو شیعه عالم شیخ نمر النمر تر پانسه ورستو په تهران او د ایران په ځینو نورو ښارونو کې قهرجنو خلکو د سعودي عرب په سفارت او کونسل ګرو حمله وکړې. د دې حملو په جواب کې سعودي عرب، بحرین او سودان له ایران سره سفارتي اړیکې پرې کړې. متحده عرب امارات له ایران سره خپل روابط محدود کړل او کویت له تهران خپل سفیر وویست. او وروسته خبر دا چې د اسلامي دولت وسوال ډلې سره تړاو لرونکي یوې مجلې د هغه برتانوي وسلوال چې د جهادي جان په نامه پیژندل کېدو او د اغوا شوو کسانو د سرونو غوڅولو په سو ویډیوګانو کې هم څرګند شوی وو د وجنې پخلی کړی دی. د سایټ په نامه هغه تحقیقاتي ډلې چې د ترهګرو په فعالیتونو نظر ساتي ویلي دي چې یادې ډلې د انګریزي ژبې په خپلې یوې مجلې دابق کې جهادي جان چې خپله نامه یې محمد اموازی وه ته د خراجیا کې یوه لیکنه خپره کړې ده. دغه ډلې ویلي دي چې جهادي جان د تیر کال د نومبر په میاشت کې په راقه ښار کې وژل شوی و. د مشال خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
سلام پښتونخوا، د سلام پښتونخوا د خبرونې نه د مشال ریډیو د نن د نه ساعت خبرونو پیل وشو. په نننۍ ورځ کې به تاسو بیلابیل موضوعات اورئ، خو اوس د سلام پښتونخوا د دې خبرونې پیل کوو. د دې خبرونې د سر ځینې مهم موضوعات دادي. د پاکستان پوز وایي د په باچا خان په هنتون د برید کوونکو په اړه مهم معلومات ترلاسه کړي.
ایک دہشت کے گرد کے مرنے کے بعد بھی اس کے فون پہ کالیں آ رہی تھیں، وہ ڈیفینیٹلی وہ افغان سے میں تھی.
په باچا خان په هنتون د برید پر ضد د ملک په بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهره شوه.
پښتون وطن میں تعلیمی اداروں پر حملے،
بند کرو بند کرو،
دہشت گردی دہشت گردی،
لا منظور لا منظور.
په کابل کې د رسنو په کارکونکو د برید پاړه د کابل د امنی قومندان وای
دې باندې باید د افغانستان وسلوال مخالفین یا هغه ډلو ټپلې چې دغه ډول کارونه کوي په خپلو کړو یو ځل بیا کتنه وکړي.
بخنه غواړو دا غږ د یو خبریالو. تاسو مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپني غاوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د زموږ د خبرونه او د سیمې د نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه او غړای په غړای خبر شي، موږ سره په ټوئیټر او فیسبوک ملګری شئ. څنګه چې تاسو سره ژمنه ده چې د سیمې نه به حالات درته تازه دا بیانو. په پیښور کې دا مهال سره زمونږ همکار خالد خان د ټلیفون د لارې ملګری شوی دی. خالد خان، ستړی مشي او کداره ته وای چې د پرونی برید نه پس آیا په خیبر پښتونخوا کې تعلیمی ادارې اوس بند دي که څه حال دی؟
ډېره مننه. څنګه چې تا کومه خبره تاسو کا، پرون په 400 کې او بچان پونتون کې کوم دا وسلوال برید شو، نو د 400 د ناظم دا خدا بیان راغلی چې په 400 کې څومره سکولونه دي، هغه به د 1 جنوري پورې بند وي. خو بل خوا بیا د پښتونخوا کې څومره پوهنتونونه دي د هغوی وایس چانسلرانو یو غونډه شوې وه چې امتیاز ګیلاني یې مشري کړې وه. د هغوی دغه پرېکړه ده چې په صوبه کې به هېڅ یو یونیورسټي نه بندېږي. خو بیا د پېښور تعلیمي ادارو په هکله هم دا ویل کېږي د خیبر پښتونخوا نورو برخو په هکله هم چې هېڅ یو سرکاري یا شخصي سکول به نه کولایږي. خو د دې دغه مطالبه وه دغه د سکولونو که د شخصي سکولونو وي که د سرکاري سکولونو وي یا د پوهنتونونو د مشرانو کومه غونډه شوې وه نو هغوی دغه غوښتنه وه چې دغه ادارو ته دې د سیکیورټي انتظامات نور هم ورکړی شي. دغلته دې پولیس او سیکیورټي ګارډ عمله نوره هم زیاته کړی شي. نو په پېښور کې او بیا په خیبر پښتونخوا په نورو برخو کې تعلیمي ادارې به نن هم کلووي او کلو به وي. خو چارسده کې بیا سکولونه چې دي نو هغه د یو دېرشمې جنوري پورې د ډسټرکټ د ناظم او د دغه انتظامي په هغې موکم مطابق هغه بندې دي. دا به هم ووایم مجبور صاحب چې څو ورځې وړاندې په پېښور کې دغه شخصي سکولونه او سرکاري سکولونه په دې یاره بند شوي وو. خاص کر په پېښور کین کې چې کله فوجیانو یو درې سکولونه بند کړ نو بیا ټول سکولونه په سمدستي توګه بند کړل شو. همدغه یاره وه چې په دغه تعلیمي ادارو باندې دلته بیا ګواښونه دي د خطره ده. نو د یوې ورځ دپاره سکولونه بند شوي وو څو ورځې وړاندې. او دا به هم ووایم چې دغه د باچا خان پوهنتون باندې چې کوم پرون برید وشو وسلوال برید وشو نو دغه خبرونه وو دغه افواځانه وي بلکې دغه انټیلیجنس رپورټس وو چې د صوبې په تعلیمي ادارو باندې د حملې یره ده. نو هغه پرون ثابته شوه چې په باچا خان پوهنتون باندې دغه وسلوال برید وشو چې د زده کوونکو سره سره پکې د یونیورسټي پروفیسر سید پروفیسر او دغه نور چې د یونیورسټي چارواکي
خا خالد خان کلنډو ټکو کې راته دا وې چې د ویر اعلان کم شوه د صوبایي حکومت کم کړی دی. آیا بازارونه بندي لارې کوسي بندي دي څنګه چلې؟
نو که پرونو ګورو دغه پیښې په مناسبت نو په چارسده کې خو بالکل ماتم او په پېښور په سکولونو هم بند وو. په پېښور کم بازارونه چې وو نو هغه هلته هم دغه تاثر ملاوېدو. خو نن که زه وګورم نو دا خو لا سهار وختي دي دوکانونه نه کولاویږي. خو بیا د خیبر پښتونخوا حکومت د درې ورځو د ماتم اعلان کړی دی دغه ویر دی. او په خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې د سکاټلند په دوره هغه خپل دوره ملتوي کړې ده او دا ویل کېږي چې هغه نن پېښور ته راورسي او
ډېره ډېره مننه
یا خبري غونډه یا څه اعلان
کړي. ډېره ډېره مننه.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوس ورجو د خبرونه د معمول نشریاتو ته او تاسو ته د سر راپورټ وړاندې کوو. تیر ماسپښین په پیښور کې د پاکستان د پوس ویان عاصم سلیم باجوا په باچا خان پوهنتون د برید پاړه خبر لاله ته وویل چې په دغه برید کې ټول سلور واړه برید کوونکي وجل شوي دي او د اتلس زده کوونکو په شمول په دغه برید کې لږ تر لږه شل کسان وجل شوي او د دغه برید پاړه ډیر معلومات ترلاسه کړی شوي دي. دغه معلومات څه دي په دې اړه باندې د غلام غوث دا راپور اورو.
د چارسدې په باچا خان پوهنتون د وسلوال برید په لړ کې تیر مسوتن په پیښور کې د پاکستان د پوسټ ترجمان عاصم سلیم باجوا د خبريالانو سره د دغه برید ځنی تفصيلات شریک کړل او نوموړی وویل چې د 15 منټو په کم وخت کې د پوسټ سرتیری دغه پوهنتون ته ورسیدل او ټول برید کوونکي ووجل. او عاصم سلیم باجوا زیاته کړه چې د دې برید په اړه تر ډیره حده معلومات راټول کړي شوې دي.
جب وہاں پر فوج پہنچی تو چارو دہشت گرد بھی زندہ تھے.
چې هغلته کې پوز ور ورسېدو نو لا هم سلور واړه تراگر ژوندۍ وو. هواوی په هاسټل کې رایسار کړی شو او په بره چت کې په پړو او په چت باندې هغوی وجلې شو. او چاچی دوی تیار کړی وو او چاچی دوی سره مدد کولو او چاچی دوی را لېګلی وو او چاچی د بریت تر سره کړو. د دې ټولو په اړه مونږ سره تر ډیره حده معلومات راټول شوې دي. د یو تراگر د مړینې وروسته هم د هغه په موبایل ټلیفون د یو افغان سیم نه ټلیفون کالونه را روان وو.
ایک دہشت کے گرد کے مرنے کے بعد بھی اس کے فون پہ کالیں آ رہی تھیں. وہ ڈیفینیٹلی وہ افغان سیم ہی تھی.
د پاکستان د پوز ویان عاصم سلیم باجوا زیاته کړه چې د زربیازب عملیاتو لوجی په قبایلی سیمو کې د ترګرو پټن ځایونه ختم کړي شوی دی او ډیر ترګر د پاکستان د غاړې نه د افغانستان غاړې ته اوختلی دی.
هم حالت جنگ میں آپریشن زربے کی کامیابیاں آپ کے سامنے ہیں.
من د جنگ په حالت کې یو د زربیازب عملیاتو کامیابانی ستاسو مخې ته دی. د سیمې چې مونږ سپا کړې نو ځینې ترګر د پولی هغه غاړې ته واوښتل او تاسې ته معلومه ده چې ډیره لویه پوله ده او سل په سله دغه لویه پوله نشي سیل کیدلی، خو د پاکستان پوځ او امنیتي ادارې به په ګډه د دې مقابله کوي او ملګري هیوادونه او په خصوصي توګه د کومو هیوادونو سره چې زمونږ د استخباراتي معلوماتو شریکولو خبره شوې ده نو په شریکه به دې ترګرو ته ماتې ورکوو. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي ادارې ISPR مشر عاصم سلیم باجوه تیره ورځ په باچا خان پوهنتون په برید کې د شلو کسانو د وژنې پخلی وکړو او وی ویل چې په وژل شوي کسانو کې د باچا خان پوهنتون 13 زده کوونکي شامل دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې اوري. تیر ورځ په باچا خان پوهنتون د برید نه پس د ملک په بیلابیلو برخو کې مظاهرې شوې دي. په دغه لړ کې په سوات کې هم یو احتجاجي مظاهره شوې ده. نیاز احمد خان په نور تفصیل لري.
پختونخوا کې امن غواړو، پټول وطن کې امن غواړو، پټول دنیا کې امن غواړو، دهشتګردي
د سواد پریس کلب منګورې مخې ته په لسونو د عوامي نېشنل ګوند غړو په چارصدک کې د باچا خان په پوهنتون د برید په ضد مظاهره کې د ترهګرو په ضد ناری ولګولې. مظاهرې ته د عوامي نېشنل ګوند ضلع سواد ویان عبدالله یوسفزی وویل،
موږ پوری ته وروایو چې دا حکومت کې مستعفي شي او د دې اخلاقي ته ور دا حکومت پریږدي، ځکه د دې صوبې د بچو، د دې صوبې د تعلیمي ادارو، د دې صوبې د مذهبي ادارو زیګونو حفاظت نشي کولای چې کوم حکومت په امن او امان کې ناکام دی. موږ حکومتو دهشتگردی وا خو موږ دغه برملا مخالفت هم کړی دی، راوت هم یو، شهادت یې عمر کړی دی او نن هم د دې خبرې گواهی کو چې موږ په تعلیمي ادارو کې امنګ د پښتونخوا په دې خاوره باندې موږ امن غواړو، امنګ هیڅ قسمه دهشتگردی ته نه یو تیر، موږ دهشتگردی نه منو.
په دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند یو بل مشر خواجه خان وویل
چې کله چې کم دی یو قوت راوځي هغه چې کم دی مته د پښتنو بچو سکولونه چې کم دی په بارودو باندې الوځي، که بل قوت راځي چې کم دی هغه د ټارګټ کلینګ سلسله روانه ده. په دې ملک کې مکمل بې امني ده، امن نشته او حقیقت دا ده چې بدقسمتي ده چې ټارګټ کیږي نغم چې کم دی د پښتون خام او د پښتون بچي ټارګټ کیږي. په خصوصي توګه باندې د مرکزي حکومت او د صوبایي حکومت د پالیسو مذمت کوو چې دا مکمل سکیورټي مطلب ده فلپ شوی دي.
زلمه گوهر علی پښتونیار وایي چې حکومت دې په دغه پیښه کې ککړ تنان قام ته مخامخ کړي او سزا دې ورته ورکړي،
چونکې دا ولنی واقع نه ده او که داسې واقعي زموږ په سکولونو، زموږ په یونیورسټو، زموږ په تعلیمي ادارې کېږي، د دې سره به پښتانه طالب علمان چې دي هغه به د تعلیم نه ډېر لرې پاتې شي او د یری د وجې هغه بیا سبق نه شي حاصلولی او کم قوم چې تعلیم حاصل نه کړي هغه ډېر شاته ځي. نو دا چې دی د هر چا سازش دی چې پښتون قوم چې دی هغه د دې سبق نه، د دې تعلیم نه، د دې خپل حق نه محرومه کول غواړي. نو انشاءالله موږ پښتون سره فیډریشن ملګری موږ به د دې خبر برګون مذمت کو او دې خلاف یو غټ اواز وتو.
احتجاجي مظاهره په اخر کې د باچا خان پوهنتون کې وجلې شوې او جوبل تنانو ته دعاګانې وکړه شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په دې موضوع کې پاتې کیږو. د خبرونه په دې برخه کې ورجو کراچۍ ته. په باچا خان پوهنتون شوی برید پر ضد په کراچۍ کې د زده کوونکو، مدني ټولنې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا احتجاجي مظاهرې شوي چې پکې د ریاستي مشرانو نه غوښتنه وشوه چې په پښتون وطن کې تعلیمي ادارو د ساتنې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي. د کراچۍ نه د محمد عمران راپور اورو.
په باچا خان پوهنتون شوی تر هغه برید پر ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته د مظاهرو پر مهال مظاهرچیانو په لاسو کې بینري اوچتې کړې وې چې تر هغه یې پر ضد نارې لیکلې شوې وې. په دې موقعه ګډونوالو د دې برید غندنه وکړه او په ملک روانې بدمنې پر ضد یې نارې ووهلې.
پښتون وطن میں تعلیمی اداروں پر حملے،
بند کرو، بند کرو،
دہشت گردی، دہشت
مظاهره کې ګډون کوونکی او ځوان ولسیار کاکړ مشال ریډیو ته ویل چې پښتون قام د تر هغه په دې جنگ کې لوی قرباني ورکړي ولې ګټي دوی ته نه ورکول کیږي.
ډېر زیاتې قربانیانې موږ پښتانه په دې پاکستان کې ورکو هر ورځ د دغ ځاله مخه سي کم په ای پی ایس پېښور اټیک سوی وو په هغه کې موږ ماشومان وزل سوی وو بیا په هغه په نامه باندې سي ضرب اعظم آپریشن شروع سوی د دغ ضرب اعظم آپریشن ګټه خالی تر پنجاب پورې محدود ده په نورو صوبو کې د دغه ایس سیفټی نسته خو په ضرب اعظم کې پښتانه د خپل کوروز واوښتل خو ګټه تر اوسه موږ نه ده ترلاسه کړې. نن بیا د باچا خان د برسي په ورځ باندې سي کم دښمنانو په موږ دا حمله کړې ده دغه حمله موږ مذمت کوو.
په دې موقعه د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن صوبایي مشر افتاب شیرانی مشال ریډیو ته وویل چې په تعلیمي ادارو برید کول د یو قام د وجود سره سره خیال او فکر وجل دي.
که هر یو رانه وزن خیال او فکر می موازنه په دې کې مې وطن ته لوی تاوان لیدل چونکه زما پونځي زما شونځي زما پونتون زما خیال او فکر او ته معنی هغه وزن نو بالکل دې زما وجود زما خیال او فکر ته اراده دشته وزن د یو قسم دشمن ځخه موږ نه ویره کوو او نه ان شاء الله په شاځو پاس کې غاړه ولیاړو چې خانشید شي دای سو د خانشید د فکر هر ملګری وشادت دا شولیار دی لکه دا ووتج
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي مشر سکندر یوسفزي په دې مقویل چې د درهګرې سره مقابله په یوازې ځان نه کیږي بلکې پښتون قام لا یو کېدل پکار دي.
زمونږ ماشومان زمونږ طالب علمان زمونږ ګجرې زمونږ جماعتونه زمونږ کورونه زمونږ بازارونه زمونږ عزت نه دی محفوظ په دې ملک کې مونږ د دې ملک تو کمرانانو نه د دې ریاستي ادارو نه به ست پښتون دا جواب غواړو چې اخر تاسو زمونږ وینې تر کومه پورې به تو مونږ دا ریکوست کوو ټول پښتنو ته کو هغه د هر پارټي دي وکیلان دي ډاکټران دي پروفیسوران دي جرنالیستان دي غننن ورځ باندې کم از کم سوچو کی چې د پښتون دا وینه ولې دومره ارزانه شوه.
د مظاهره په پای کې مظاهر چانو د وجلې شو کسانو په یاد کې شمې بلی کړي او غوښتنه وکړه چې د دې پیخي ذمہوار خلک دي عامولسته په ډاګه کړي شي. محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
تر اوسه په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د خان عبدالغفار خان یا باچا خان 28م اتلین ولماندل شو چې په ګډه یاد ګوند غړو په شمول په دغه خار کې د افغانستان کونسل جرنل لیکوالانو او شاعرانو ګډون درلودو. زمون خبريال خدای نور ناصر هم دغه غونډه ته ورغلی وو دا راپور برابر کړی.
د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د چهارشنبه په ورځ د باچا خان 28م کلین په داسې حال کې لمانځل کېده چې په چهارسده کې د همده په نامه په یو پوهنتون د وسلوالو برید دوام لري. د عوامي نېشنل ګوند لخوا رابلل سوی د کلین په دې غونډه کې په کوټه کې د افغانستان کونسل جنرال وحید الله مومند د افغانستان د حکومت لخوا د خان عبدالغفار خان پر 28م کلین خپور سوی پیغام واوراوه.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د فخر افغان خان عبدالغفار خان مړینه د پښتون افغان قوم لپاره یو نه جبرندونکې ضایع بولی او د پښتون افغان قوم لپاره د دې نه هیرودونکې او پر لپسې حالو زلو ته د نهایت قدر پستر غوري.
هم دې غونډې ته په وینا کې د پښتو ژبې نومیالي شاعر او لیکوال استاد درویش تورانی بیا د باچا خان کرندلاره پیغمبري وبدله او زیاته کړه د نموړي په ژوند کې د پښتنو افغانانو لپاره په هر اړخ کې پیغام موجود دی.
زجی باچا خان تاریخ او دغه په انګریزي کې چې اپروچ ورته وای هغه ته ګورم دده د اپروچ یوازې سیاسي زما په خیال نه و. د اپروچ دده داسې پیغمبرانه غوندې و. پیغمبرانه اپروچ د ژوند د هر اړخ ته د هغو پیغام وي د هغو په دا ژوند کې په هر اړخ کې چې کوم امکانات وي د هغه د راژوندي کولو یو کوشش وي.
په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ جنرال سیکرتر لیکوال او څېړونکي ډاکټر عبدالروف رفیقي بیا په خپله وینا کې وویل باچا خان د ځان جوړېدنې پر ځای جهان جوړېدنې ته خپل ژوند وقف کړی و.
د انسان ډېر تفاوت دی د معنا په لحاظ واړه مشغول دي ځینې ځان ځینې جهان جوړوي. باچا خان یو د هغه نړیوالو شخصیتو څخه دی چې د جهان جوړېدنې په بهیر کې نه هېرېدونکي خدمتونه ترسره کړي دي. دا نه مبالغه ده نه دا خوش آمدی ده بلکې دا یو تاریخي حقیقت دی.
د باچا خان د تلین په دې غونډه کې کاته هم د عوامي نېشنل ګوند ځینو غړیو ویناوي وکړې خو د یاد ګوند د صوبې صدر اصغر خان اڅکزی بیا د چهارسده د پوهنتون وسلوال بیت په پام سره وینا ونه کړه. د خان عبدالغفار خان د اتوشتم تلین په مناسبت په جوړې سوې دې غونډه کې ګډونوالو ټولو په خپل وار سره په چارسده کې پر پوهنتون برید وغنده او د باچا خان د تلین پر ورځ دا برید د وسلوالو لخوا یوازې پر دې پوهنتون او د چارسده پر پښتنو نه بلکې د لر او بر پر پښتنو افغانانو برید وباله. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو کابل ته یو شمیر رسنۍ غواړي چې په کابل کې غونډه وکړي او ډیر زر خپل دریځ د طالبانو نور وسلوالو ډلو د خبرونو د خبرېدو په اړه څرګند کړي. رسنو دا خبره ورستو تر دې د مشال ریډیو افغان څنګ ته وکړه چې د طلوع ټلویزیون و کارکونکي په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول او 25 تنه نور ټپیان شول. ولسمشر اشرف غنی دا حمله وغندله، ویل له هغو کسانو سره چې افغانان وژني د سولې خبرې معنی نه لري. تفصیل له احمد شبرنا.
د طلوع تلویزیون د وو کارکونکو یو ځای وژنه په افغانستان کې پر یوې رسنۍ تر ټولو سخت برید دی. تیر ماښام دا کسان په یوه ځانوژونکي برید کې ووژل شول. د طلوع تلویزیون او موبی په نوم ګروپ نږدې دېرش خبریالان او کارکونکي له خپلو کارونو د ستنېدو په حال کې وو چې د دوی پر موټر د روسیې سفارت ته څیرمه چاودنه وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د سفارت کارکونکو ته یې زیان نه دی اوښتی. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیش په ځای کې رسنیو ته وویل
یک اراده موټر کاستر مربوط
یو کاستر موټر د ډوبلی د برخې روان وو چې یو سراچه کورولا موټر راځي او د تک پر مهال په عمومي لارې کې پر کاستر موټر موټر بم حمله کوي. په دې چاودنې کې د دوو ښځو په ګډون 8 تنه شهیدان کیږي او 25 تنه ټپیان دي. د طلوع تلویزیون په وینا د ډوبلی د برخې ونچلې، د ګرافیک د برخې ونچلې، د ویډیو یو ایډیټر، یو فلم اخیستونکی او یو موټروان وژل شوی دی. تر اوسه د دوو نورو وژل شویو په اړه څه نه دی ویل شوی. په دې پیښه کې 25 تنه ټپیان هم دي چې شلې د طلوع تلویزیون شبکې غړي دي. د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک بلل شوی دی. تر دې برید وروسته یو شمېر رسنیو وویل چې ډېر ژر به د طالبانو د خبرونو د خپرېدو په اړه پریکړه وکړي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. یو شمېر رسنیو دا برید په سختو ټکو غندلی دی. د پښواک اژانس مشر دانش کړوخیل ازادي رډو ته وویل
په یوې رسنۍ یا په ژورنالیستانو باندې حمله اصلا د توجیه وړ نه ده او د تمن یو بزدلانه عمل ویلی سو. ژورنالیستان د مظلومي بي وسلې ډلې سي یوازې قلم او کاغذ په لاس کې لري او د دې اساسي دنده خلکو ته د معلوماتو رسول دي. دا په مسکۍ او لدین انتقام اخلي. زه فکر کوم په دې باندې باید د افغانستان وسلوال مخالفین یا هغه ډلې ټپلې چې دغه ډول کارونه کوي په خپلو کړو یو ځل بیا کتنه وکړي.
افغان چارواکو هم د تېرې ورځې برید وغنده. ولسمشر اشرف غنی چې د سویس په سفر دی او هلته په نړیوال اقتصادي غونډې کې برخه اخیستې ده په یو پیغام کې وویل هغه کسان چې د افغانستان خلک وژني له هغوی سره به هیڅ راز خبرې ونشي. اجرائی رئیس عبدالله چې تیر ماښام په ایمرجنسی روغتون کې د ټپیانو حال واخیست په یو بیان کې وویل چې د هیواد د رسنیو پر غړیو چې په سختو شرایطو کې پرشتین ولې خلک له پیښو خبروي برید کول په حقیقت کې د طالبانو او ترستان وسلې چیرې په ډاګه کوي چې په هیڅ دینی او مدني ارزښت باور نه لري. په خو چې سوزله په افغانستان کې رسنۍ په نقشه شوی وي نو د وی مودي په مخې د طالبانو او نورو یاغي ډلو د خبرونو پر خبرېدو بندیز ولګاوه. په کابل کې کشمیر رسنیو ازادي رادیو ته وویل چې ډیر ژر به غونډه وکړي او دا مسله به پکې وڅېړي چې تر دې وروسته د یاغیانو د خبرونو لخبرېدو سره څه وکړو.
ورزنګ تاسو مشال رادیو ته وګي او اوس د کرن خان په غږ باندې دا سندرستا شو د ټولو په نظر باچا خانی په کار ده.
سملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ستا سود سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا مستنو داس خوار زار ولی پسملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ستا سود سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی 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 باچا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او پښتونخوا کې نه نیمی کابل کې نه دلته د پراګ په سټوډیو کې پنځه نیمه بجې شوې دي د خبرونو لنډیز. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د ادارې ISPR ډایرکټر جنرال عاصم باجوا ویلي دي چې تیر ورځ د 400 کې په باچا خان په هوتون د برید کوونکو په اړه مهم معلومات ترلاسه شوې دي. ښاغلی باجوا وویل چې د وسلوالو پر ضد د ضربیاده په نامه عملیات هم ډېر په کامیابۍ سره روان دي. تیر ورځ 400 کې په باچا خان په هوتون د وسلوالو د برید پر ضد په سوات، کراچۍ او د ملک په بیلابیلو برخو کې د عوامي نیشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند کارکوونکو تر څنګ د مدني ټولنو فعالانو احتجاجي مظاهرې کړې دي او د صوبایي او مرکزي حکومتونو نه یې د تعلیمي ادارو د ټینګ امنیت ساتلو غوښتنه کړې ده. د دې پیښې په اړه پرون د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د 3 ورځو، وفاقي حکومت د 1 ورځې او عوامي نیشنل ګوند د 10 ورځو د ویر اعلان کړی دی. د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې تیره ورځ په باچا خان پوهنتون د وسلوالو لخوا برید ظاهراً یو جنګي جرم ښکاري. تیره ورځ د یاد سازمان لخوا خپور شوی یو بیان کې راغلي چې عام ولس قصدن په نښه کول د بشریت د نړیوال قانون د اصولو خلاف ورزي ده. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار تیره ورځ په 400 کې پر باچا خان پوهنتون حمله وغندله. د ملي امنیت شورا د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې دا حمله د ډیورنډ دواړو خواوو ته خلک د باچا خان د عدم تشدد د مبارزې پر پلویانو حمله ګڼي. افغان چارواکي وایي چې تیر ماسخوتن په کابل کې د طلوع ټلویزیون د کارکوونکو په یو کوسر ترسره شوي موټري ځانمرګي برید کې 9 کسان وژلی شوي او 25 نور ژوبل دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي په تهران کې د سعودي عرب په سفارت حمله چې د روانې میاشتې په پیل کې وشوه غندلې او پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا ډېر بد کار و. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي یوې مجلې د هغه برتانوي وسلوال چې د جهادي جان په نامه پیژندل کېدو او د اغوا شوو کسانو د سرونو غوڅولو په څو ویډیوګانو کې هم څرګند شوی و د وجنې پخلی کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د پاکستان خبرو شو د جنو رسپانو اداریو مهم ټکی د احمد الله ناور.
نن د ملک زیاتره ورسپانو خپل ادارې په 400 کې په باچا خان یونیورسيټي شوی حمله لیکلې دي. اج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په باچا خان یونیورسيټي شوی حمله کې 40 کسان مړه او یو شمیر جوبل شوی دي. نه صرف د ملک ګډ ګډ نه د حمله وغندلې شو بلکې په علاقه کې پلټنې هم پیل کړې شوې دي. ورسپانه لیکي چې په باچا خان یونیورسيټي په یو داسې وخت حمله وکړې شو چې د صوبې په سرخار کې په تعلیمي ادارو د ممکنه حمله پرنا کې د سکیورټي انتظامات کړې شوی وو او د دې انتظاماتو باوجود د حمله کوونکو کلخوا د پیښور ډیویژن 400 ضلع سرکاري یونیورسيټي ته رسیدل سوالیه نشان دی. ورسپانه لیکي چې خبر دا وی چې د ملک سیاسي او فوزي مشورولي یو واري بیا راوځي شي او د مهمو فیصلو کولو سره سره پر عمل درآمد هم وکړي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې وسلوالو په باچا خان یونیورسيټي د حمله وروسته یو ځل بیا دا پیغام ورکړو چې خپل مقصد ترلاسه کولو لپاره تر هر حد تللې شي. ورسپانه لیکي چې د دې کې هیڅ شک نشته چې د وسلوالو پر ضد حکومتي ادارې فعال دي او کده د حمله په حق له د وړاندې څخه اطلاعات وو نو استخباراتي رپورټونه ولې شریک نه کړې شو او حمله کوونکي څنګه خپل هدف ته ورسېدل. ورسپانه لیکي چې د ملک سکیورټي ادارو له د خپل کمزورو اړخونو جایزه اخیستل تل پکار دی چې وسلوال ولې پخپل مقصدونو کې کامیابیږي او حکومت له همدا پکار دی چې د ټول ملک او خصوصا په خیبر پختونخوا کې تعلیمی ادارو سکیورټي نور هم سخت کړي. جنگ ورسپانه هم په باچا خان یونیورسيټي په شوی حمله خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د حکومت دا داوه صحیح ده چې شمالي وزیرستان کې ضرب عذب اپریشن او د قومي اکشن پلان تر لاندې په ملک کې وسلوال کمزوري کړي شو. خدا هم حقیقت دی چې د دوی تر اوسه په مکمله توګه خاتمه و نه کړي شو او دغه وجه ده چې په مختلفو مکه وخت په وخت د ترهګری پیخي مخه ترازی او خصوصا په تیرو 2 ورځو کې د ترهګری دوه لوی پیخي د حکومت او قانون نافذونکو ادارو لپاره د فکر مقام دی. ورسپانه لیکي چې د حمله وروسته دا معلومه شو چې وسلوال څومره منظم دي او اراده یې څومره خطرناک دي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د حکومت سره سره عام اولس هم په خپل چاپیریال نظر وساتي او ملک دښمن خلکو منسوبې ناکامولو کې خپل کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگټن پوسټ ورسپانې د چارسدې په باچا خان پوهنتون د برید پاړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپانې د سپینې ماڼۍ لخوا د امریکا د دفاع وزارت ته په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد د قانوني اختیار ورکولو په اړه مقاله خبره کړې ده. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته زموږ همکاره انیس اجمل وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي د شروع پر سر وختي وسلوالو د چارسدې په باچا خان پوهنتون برید وکړ. د پاکستان وزیر اعظم چې د نړیوال اقتصاد په غونډه کې د ګډون لپاره سویټزرلند ته په دوره و، ویلي دي د زده کوونکو د پوهنتون د عملي د ژغورنې لپاره د پاکستان قانون نافذ کوونکو ادارو ډېرې هڅې کړې دي. نوموړي ویلي دي چې له هېواد ترهګرۍ د لمن څوړلو لپاره دوی پوره عزم لري او خپلې ژمنې به پوره کړي. د جیو ټلویزیون خبریال طلعت حسین په خپل ټویټر پاڼه د چارسدې د برید یو عیني شاهد په حواله لیکلی دی چې تر 500 منټونو پورې وسلوالو خپل کاروایی کول او د مخنیوي لپاره هیڅوک نه وو. مقاله لیکي په پاکستان کې د 2014 کال په دسمبر میاشت کې هم وسلوالو د پېښور په آرمی پبلک سکول برید کړی و چې پکې شاوخوا یو نیم سل کسان وژل شوي وو. تر دې پېښې وروسته پاکستاني چارواکو په مختلفو تعلیمي ادارو کې امنیتي تدابیر ونیول، خو بیا هم ځینې سکولونو ته په مسلسله توګه دړکې ورکول کېدې. واشنگټن پوسټ لیکي د نه په ورځ د پاکستان په شمال مغربي سیمو کې ځینو خلکو لاغرست خپل ماشومان د سکولونو نه راوباسل چې په ټولنه کې پر سکول د وسلوال برید ګنګوسې خپرې شوې. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دي سپینې ماڼۍ د امریکا دفاع وزارت ته په افغانستان کې د داعش ډلې په نښه کولو لپاره قانوني اختیارات ورکړي دي. مقاله لیکي داسې قسمه پوځي اختیار په عراق او شام کې د سختدریزو وسلوالو پر ضد بل کوم هیواد ته په لومړي ځل ورکول کیږي. د امریکا دفاع وزارت ته په افغانستان کې د داعش ډلې په نښه کولو لپاره د قانوني اختیار ورکولو دا ګام د هغې غوښتنې په ثواب کې مخې ته راغلی دی چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه زیاتېدو وروسته د دسمبر په میاشت کې د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر کړې وه.
ساسو په موس یو بل موضوع تر اگرم. افغان ولسمشر اشرف غنی سویټزرلند د تللې سعودي اقتصاد پر نیواله غونډه کې ګډون وکړي او هم د پاکستان له وزیر اعظم او له امریکا له مرستیال ولسمشر سره وګوري. په سویټزرلند کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل د مشال ریډیو افغانستان کې ته وویل چې ولسمشر غنی د نړیوال اقتصاد په دوه غونډو کې وینا وکړي او هم د افغان سولې د روان بهیر په اړه د پاکستان له وزیر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره خبرې وکړي. نور تفصیل د صفی الله ستانګزی په دې راپورټ کې ورو.
که څه هم د نړیوال اقتصاد په غونډه کې د ولسمشر د ګډون هدف په اقتصادي مسایلو بحث خودل شوی، خو سویس ته د ولسمشر د تګلوی هدف د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره لیدنه ده. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی به د افغان سولې د روان بهیر په اړه د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا له مرستیال ولسمشر جو بایدن سره خبرې وکړي.
د پاکستان صدر اعظم او د امریکا مرستیال ولسمشر شرهم د نړیوال اقتصاد په غونډه کې برخه اخلي. له فرصت نه په استفاده دی افغانستان، امریکا او پاکستان ترمنځ یو درې اړخیزه غونډه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت د هڅو په سر متمرکز ده د سویس په داووس کې ترسره کیږي.
اغلی دلیل ویل چې د اقتصاد اوسنۍ نړیوالې غونډې ته د نړۍ څلورم صنعتي انقلاب نوم ورکړل شوی چې پکې د 500 هیوادونو مشران او د اقتصادي سکتورونو او سوداګرو څخه باندې 2000 لوړ پوړیو استازو برخه اخیستي. دا غلی دلیل په خبره دوی به د جنیوري له 6 متر څلور وشتمه د سویس په داووس کې د نړۍ په مهمو اقتصادي او سیاسي مسایلو خبري وکړي چې افغان ولسمشر هم له څو مشرانو سره بیلابیل کتنې پکې لري. د افغانستان جمهور ریاست ویلي چې ولسمشر د دوه ورځو په مخه د اقتصاد په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره سویس ته تللی چې هلته به د امریکا او پاکستان له مشرانو او هم نورو چارواکو سره کتنې ولري. اخو د افغانستان د ولسي جرګې دوی مرستیال نذیر احمد زای هیله خي چې ولسمشر د اقتصادي مرستو د جلب ترڅنګ په دې غونډه کې وتوانیږي چې د پاکستان له صدر اعظم او د امریکا له مرستیال ولسمشر سره د سولې د خبرو په میکانیزم موافقه ته ورسیږي.
د مور ریسبا کوسی کولای شي هغه اقتصادي کانفرنس کې خپل ارزښتونه او یا هغه کومې کړنې چې سره تر سولې دی وو گزارش ورکړي او پر اساس لپاره ډونران تشویق کړي. دویمه موضوع مهمه موضوع د موږ تاسو د امنیت موضوع د جلالت ماب جمهور رئیس د سولې لپاره هغه میکانیزم تیار کړي په دې معنی کې د پاکستان صدر اعظم ته هم د رقم ته د امریکای لوړ پوړي چارواکي ته هم قناعت ورکړي.
ولسمشر په داسې حال کې د نړیوال اقتصاد د غونډې په درشل کې د امریکا او پاکستان له چارواکو سره خبرې کوي چې همداونه په کابل کې د افغان سولې په باب یو څلور اړخیزه غونډه وشوه او د یو میکانیزم د جوړولو لپاره ټولو ګډونوالو سلا وکړه. د سیاسي چارو کارپور روح الامین بیا وایي چې د نړیوال اقتصاد په غونډه کې افغانستان اصلي اجنډا نه جوړوي، خو که افغان حکومت روښانه تګلاره غوره کړي هم به د اقتصاد او هم به د سیاست په ډګر کې د پام وړ پرمختګونه وکړي.
ما یک اجندای از پیشتین شده خود ما داشته باشیم.
اقلی امینوی زمونگ بریا پده که ده چی منگو که ولی شو یوا اجنده مخکې له مخکې ولرو. یوازې د پاکستان او نورو هیوادونو ملامتول زموږ ستونزه نشي حل کولی، بلکې باید په سیمه کې نوې همکاري پیدا کړو، په راتلونکي کې سترو اقتصادي هدفونو ته د رسیدو لارې ولټوو. ښاغلی امین وویل چې نړیوال د خپل اقتصادي پرمختګ لپاره دې ته اړ دي چې لازم امنیت ولري، او نړۍ هم د افغانستان د ناامنیو د ختمولو لپاره د خپلو ګټو د خوندیتوب هڅې کوي. په افغان حکومت د حکومتولۍ او پرمختګ په برخه کې د کمزوري عمل په خاطر سخت نیوکې کیږي، خو حکومتي چارواکي په نړیوالو غونډو کې ګډون او د نړیوالو د ملاتړ جلبول خپل عمده لاسته راوړنې بولي، او اوسنۍ غونډې هم خورا مهمه بللې ده. صفی الله ستانگزای، ازادي راډیو، کابل.
امن، مینا او رورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او ګواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړیسر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار و نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
تاسو مشال ریډیو ته غوږی، او اوس ورزو د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان شرقي ولایت ننګرهار ته. دغه د افغان چارواکي دا وکوي چې یو شمیر وسلوالې نیولې دي. نور تفصیل باز محمد عابد ناورو.
د ننګرهار امنیتی چارواکي وایي چې د داعش وسلوالې ډلې سره د جلب او جذب په تړاوې څلور تنه د بیسودو ولسوالې اړوند د بلندغر په سیمه کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي. د امنیه قوماندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال د چهارشنبه په ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې نیول شوي کسان د رسنیو په وړاندې ودرول. په دې موقع نوموړي خبریالانو سره په خبرو کې وویل
د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ درې سو پنځوستم ساحوي مدیریت کارمندانو د ځانګړي پلان پر اساس باندې د بیسود ولسوالۍ د بلنغر په ساحه کې عملیات ترسره کړي چې په پایله کې څلور تنه هغه کسان چې د جلال آباد په ښار او په نږدې سیمو کې به د داعش ډلې ته جلب و جذب کوو دغه نیول شوي دي په خپل جرم اعتراف کړی دی چې پلان د پښتون او ګرویګونو لاندې دي.
مشرقي وال وایي چې د تورخم جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې دوه تنه د وسلوالو طالبانو سره په تړاو هم نیولې دي.
مندری او د شاراقتی امنیتی موجودینو ترخم جلال آباد په لوی لاره دوه تنه وسلوال طالبان نیولې دي چې پیرن پاړوندې دارو کې پښتون او ګرویګونو لاندې دي.
مشرقي وال زیاتوي چې د داعش ډلې سره په تړاو نیول شو سلورو تنو بو د بیسودو ولسوالۍ اړوند او جلال آباد ښار کې ځوانان د داعش وسلوالې ډلې لیکو ته د جذبولو ترڅنګ په تروریستي فعالیتونو کې هم لاس لرلو چې یادو کسانو په خپلو جرمونو اعترافونه هم کړي دي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال رادیو ته وګی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې پاکستان د سیمې د امن او ثبات لپاره له خپل مشرقي او مغربي ګاونډو هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي، او د همدې هدف لپاره یې له هند سره د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ پیل کړې او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کوششونه کوي. په دې اړه نور تفصیل د زبی شفق په دې راپور کې ورو.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي پاکستان د ګاونډیو هیوادونو په کورنۍ چارو کې د لاسوهنې پالیسي ختمه کړې او ټینګار کوي چې تر څو د سیمې هیوادونه په یو بل کې لاسوهنه ونه دروي تر هغې په سیمه کې امن راتلل ناممکن دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د پاکستان ملي پارلمنټ ته د وینا پر مهال وویل پاکستان په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د لاسوهنې پالیسي په بشپړه توګه بدله کړې او په خبره چې د دې کار ښې نتیجې ترلاسه کیږي. د پاکستان دفاع وزیر دا څرګندونه په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان د ګاونډي هیوادونه افغانستان او هندستان تر پر پاکستان تور لګوي چې دغه دواړه هیوادونه په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي، خو پاکستان دغه دواړه هیوادونه تورونه په کلکه ردوي. له بلې خوا پاکستان هم تل د هندستان پر استخباراتي ادارې تور لګوي چې په دې هیواد کې په ترهګریز فعالیتونو کې لاس لري. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې پاکستان د خپل مشرقي او مغربي ګاونډي هیواد سره ښه تعلقات غواړي چې له همدې امله یې له هندوستان سره د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بیرته پیل کړې او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کوششونه کوي. د د آصف په خبره دا کوششونه د پاکستان د پالیسۍ د بشپړې تبدیلې نتیجه ده چې موږ ته ښې نتیجې رسیږي.
پاکستان پچھلے 30-40 سال میں بلکہ اپنی 68
پاکستان په 13 سالویختو کلنو بلکہ په خپل تشپته کلن تاریخ کې په لومړي ځل داسې کردار لوبوي. که څه هم موږ پخوا وختونو کې د پراکسي کردار لوبولی او یا هم په یو نه یو ډول د لاسوهنې ذریعې جوړ شوي وو، خو اوس پاکستان له خپلو ګاونډیو هېوادونو سره د نه لاسوهنې، سولې او د سیمې د ثبات خبرې کوي، بلکې د دې کار رهبري کوي. د تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرنس کې په افغان ولسمشر او د ګڼو هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سربیره د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی او له پاکستان سره د بهرنیو چارو سکرترانو په کچ د مذاکراتو د ځنډیدلو لړۍ د بیرته پیلولو اعلان وکړ. خو په روانه میاشت کې هندي چارواکو په هندي پنجاب کې د دې هېواد د هوایي ځواک په یوه ډېر تر برید وروسته تور ولګاوه چې په دې برید کې په پاکستان کې موجود د جیش محمد وسله والا ډله لاس لري. د پاکستان امنیتی ادارو د هندي چارواکو لخوا د ورکړل شوو ثبوتونو په بنیاد په پاکستان کې د جیش محمد ګوند پر ضد کوټلي اقدامات وکړل. د ګوند مشر مسعود اظهر په ګډون یې د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې د جیش محمد سلګونو کسانو نیول او ګڼ دفترونه یې ورته وتړل. د یادونه وړ ده چې افغان حکومت هم سمو د مخکې له طالبانو سره د سولې د خبرو تر ځنډېدو په افغانستان کې ترهګریزو بریدونو تر ډېرېدو وروسته ویلي وو چې په دغو بریدونو کې په پاکستان کې ناست ترهګر لاس لري. خو پاکستان دغو سرګندونو په اړه د غبرګون ښودلو پر ځای افغان چارواکو ته د ترهګرۍ د ختمولو په لړ کې د بشپړې مرستې او همکارۍ ډاډ ورکړ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی دی د قبایلی سیمو کډوالو په بشپړ توګه د بحالۍ نه پس به د فاټا ولس سره د مشاورت د ځایي دود دستور او شریعت په رڼا کې فاټا اصلاحات کولی شي. دا خبرې نوموړي په ایواني صدر کې د قبایلی سیمو مشرانو د پارلیمان غړو سره ملاقات کې کړي چې پر نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راکړي.
د نهې پورز اسلام آباد ایوان صدر کې د قبیلی سیمو مشرانو او د پارلیمان د غړو یوې جرګې سره ملاقات کې صدر ممنون حسین ویلي دي چې حکومت کوشش کوي چې د شمالي وزیرستان په ګډون د ټولو ایجنسو بې کور شوي خلک زر تر زر خپل سیمو ته په عزت سره ستانه کړي او پس له هغې د قبیلی ولس په سلا باندې د فټا عیني حیثیت بدل کړي. د نوموړي په وینا چې فټا د هیواد د نور برخو برابر راوستلو لپاره به ډېر زر تعلیمي او تجارتي مرکزونه جوړ کړي شي چې شند قبیلی سیمو ولس هم له نور ملک پرنګ پرمختګ وکړي. په دې اړه نن له مشال ریډیو سره خبرو کې د نیم قبیلی سیمې اف آر نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال وې.
صدر صاحب شو د گورنر صاحب دا موقف و چې دیشي کې مو بالکل سنجیده یو مو دا وایو چې کومه فیصله مو کوو په دې کې ټول خلک اعتماد کې واخلو. به شک کدي کې مونږ سره ټایم ولګي خو مو چې سور سټیک هولډر دي دا ټول مو په اعتماد کې واخلو او هغه حواله سره وو چې مو هیڅ قسم جذبازي کې څه فیصله نه کوو. نور دې له مو ګره مطمئن یو چې د فاټ
سنجیدگی سرگامون پورت کول پکار دی او باید چی حکومت د بیکور شو خلکو د واپسی سر سره د فاټا عینی حیثیت بدلون لپاره هم کار وکړي. نو موړی زیاته کړه
زما خپل داخل دی چې باید چې اول حکومت د دوی د رنگو شو کورونو د سکولونو د سړکونو د کالجونو یو ډیټا یو شمیرا وخای او د هغه نه پس اول په هغه باندې څه نفس کار وکي او د خلکو ته وخای آزاد زرایو ته وخای او هغه نه پس بیا په مرحله وار توګه باندې دغه خلک واپس اعلان کړی شي. نو زما خیال دی چې څنګه سبا د پښتونځو کې کمی راشي.
یاد دي چې د فاټا د پارلیمان غړو او د سفرن وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ سوسوار ویلي دي چې د روان کال د نومبر میاشت پورې به د خیبر ایجنسی د اورګزو او شمالي وزیرستان د بیکور شو خلکو په شمول د ټولي فاټا ای ډی پی خپل کورونو ته ستانه کړي شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انزوریزي ګالری،
اونیزه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته وګي ساسو پام یو بلې موضوع تر راګرځوم. د شمالي وزیرستان اوتمازی مشرانو تیر ورځ ټوچی سکاوټ میرانشاه کې د عملیاتو وروسته په اول ځل سیمه کې جرګه کړې او حکومتي او پوځي چارواکو څخه د کډوالو در تر دره واپسي، کډوالو ستونزو حل او سیمه کې دوامدار امن پر ځای کولو غوښتنه کړې. مشران وایي تمه کړې چې زر به سیمه آباد شي او خلکو تګ راتګ به پیل شي. نور حال د عمر دراز وزیر په راپور کې
د ضرب اعظب عملیاتو وروسته په اول ځل میرانشاه ټوچی سکاوډ کې تیره ورځ د شمالي وزیرستان اوتمانځای مشرانو او پولیټیکل انتظامیې ترمنځ د سیمې پرمختګ، کډوالو واپسي او د دوی د ستونزو حل په لړ کې جرګه وشوه. میرانشاه ټوچی سکاوډ کې ترسره شوې دغه جرګه کې مشرانو د انتظامیې او فوزي چارواکو نه د کډوالو زر تر زره واپسي، دوی ته اړول شوو توانونو ازاله او سیما کې دوامدار امن پر ځای کول غوښتنه وکړه. میرانشاه جرګه حال کې د جرګې یو مشر ملک عطا محمد خپلاوی نا کې وویل
قبایل یې چې تا د ایډی پیز لشکي په تیس کا کا خدای خپل ملته خپل خوره تر سوای شي چې موږ خپل ملته ورسی. دوه ما خبره ده چې مو کې دینه بدوري نه رنګ شوی دی پداکښه ته د مشک قبایل یې چې خدای کو ته واکور کې چاکین د قبایل رسم رواج نه چې میش پر امن باندې واپسی وکی میش دمر په صوبا باندې نه لري صاحب چې څه په دې مو کې و د مو کلای و د مو بازور جوړ نه وی.
ملک جلال مشال ریډیو ته وویل د عملیات وروسته په اول ځل مشرانو په خپل سیمه جرګه وکړه او تما کړی چې زربا خپل سیمه تاسو ته نشي.
زربا حزب چې کله شیر شوې د هغه ورځ نه چې کله مشتلې یو ور د مش د په یقین کې نرتل چې مې خپل وزیرستان ته بیا د درمه خونن الحمدلله د کمران افریدی پولیټیکل ایجنټ یا جوسی یا کرنل دغه په اواز باندې چې مې خپل وزیرستان ته نن ورسې د دل مش زبردست جرګه وکړل او د مش د توقع په دښول چې ان شاء الله مې زر کی او مش د خبره به توقع چې د مش بل با سخت په تکلیف کې دی په خیمه کې دی چې از در خپل وطن تر ورسې ان شاء الله د مش نن د توقع په دښول چې د وزیرستان تاسیرونو اس نره ډیر زر زر خپل وطن تر ورسېږي.
دغه موقع باندې پولیټیکل ایجنټ کمران افریدی مشال ریډیو سره په خپل خبرو کې وویل تماکړی چې زربا سیمه آباد شي او د مشرانو په خپل سیمه باندې دغه جرګه د خلکو تګ راتګ لپاره ماحول جوړولو لپاره دغه ولنې قدم دی.
کم د اختر ماحول دلته جوړ شوی دی. هغه مشران چې کم د دې خورې باندې ودرې دو سوچ نشو کوله هغه نن دلته مونږ راوستو صرف په زړونو کې دا اعتماد چې دا خور ستاسو ده، ستاسو د مرستې نه بغیر نشي آبادې دي. د نات وزیرستان مستقبل ستاسو په لاس کې. خلک نن دلته راتلو دي شي ثبوت دی چې زمونږ زړونه دي د پاره کولاو دي، مونږ دی ویلکم کوو به. دا ولنې قدم بچ دې کنه پوره پوره آبادیان راتلو کې کرامت وي. پرشن نه پس ډیر ځایونو کې ډیر ریسورسز تباه شوي دي. اوس عوام هغه ځای ته راوستل چې چرته بجلی نشته، چرته وبه نشته، نو هغه نور زیات تکلیف کې اچول دي. نو زموږ کوشش دا چې یو کس واپس راولو چې هغه ماحول ته راولو چې کم از کم بنیادی سہولتونه هغه ته میسر وي. هغه ځای کې
پولیټیکل انتظامی مشرانو ته په خپل خبرو کې وویل زربا سیمه کې د مشرانو جرګو ته دوام ورکوي او د سیمې آبادولو لپاره د پولیټیکل انتظامی امنیتی ځواکونو سره سره به مشران هم خپل کردار لوبوي چې د هغې لپاره د دوی په وینا ضروري ده چې ټول یو موټی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفا اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورجو کراچۍ ته د سندری پرتسیما تر پارکر چې د خوراکي کمبخت لکبله د ماشومانو مړینې لکبله اکثر په خبرونو کې وی ولې په دې سیمه کې د مسلمانانو نزيات اندوان او د نورو مذهبونو منونکو ژوند کوي. د هر مذهب منونکو د یو بل د عبادت ځایونو ته هم خپه ډاډ لورځي. زموږ همکار محمد عمران د غسیمه تورغلې او مشرانو سره لیدلی او دا راپور برابر کړی.
د ترپار کرمیټي سیمه یو شخصي سکول چلوونکی مشر لیاقت دل مشال ریډیو ته ویل چې په دې سیمه کې هندوان د مسلمانانو نه څلور چنده زیات دي، ولې کله هم د دوی ترمنځ څه شخړه مخې ته نه راغلې او یو ځای ژوند کوي.
مټھی میں اس وقت پہ جتنی بھی پاپولیشن ہے اس میں مسلمان جو ہے 1/4 ہے.
په مټھی کې چې نن څومره هم خلک میشتي پاغه کې څلور چنده هندوان دي. پیسې والا خلک هم زیات تر د هندو مذهب منونکي دي، ولې کله هم داسې څه خبره مخې ته نه راغلې چې موږ دا احساس کړی وي چې ترمنځ یې څه جګړه شوی. تر دې چې هم دغه خلک د خروالی پټاکنو کې دو ځله خپل مشر مسلمان ټاکلې دي.
دو مرتبہ اپنے ٹاؤن کا جو چیئرمین چنا وہ مسلمان تھا.
د لیاقت دل په وینا چې دلته کسه هم هر فرقه او د هر مسلک منونکي ژوند کوي، خو د ټولو موخه او مقصد یوازې دلته امن ساتل دي. مسلمانان مندر ته ځي او د هغوی په مذهبي غونډو کې ګډون کوي، او هم دغه شان هندوان یا د نورو مذهبونو منونکي د مسلمانانو سره اختر نمانځي. په مټی کې سل کال زوړ د هندوانو عبادت خانه سری کرشنا مندر هم شته، چرته چې د هندو مذهب منونکي خپل عبادت کوي. د دې مندر مشر یاتری رمیش کر مشال ریډیو ته ویل چې په دې کې هندوان دوه وخته په باقاعدګۍ سره خپل عبادت کوي، او د دیوالی یا هولی د تہوارونو په موقع مسلمانان هم د دوی سره ګډون کوي.
پرانا بہت مندر ہے.
دا یو زوړ مندر دی چرته چې د سلو کالو راهیسې هندوان خپل عبادت کوي. د دې ځای د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ تعلق لکه دورونو دی، او دا د دې ځای روایت دی. ترپار کر ضلع شاوخوا شل زره مربع میل سیمه باندې خورا یو لوی ضلع ده چې پکې لک تر لګه سوارلس لکه خلک ژوند کوي، او په عمومي توګه ټوله ضلع کې د 15% نه زیات د هندو مذهب منونکي د ضلع په شپږو تحصیلونو کې ژوند کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی دا خبرونه به دوام لري، خو د سندره تاسو ته وړاندې کوو. د دې نه پس به بیا تاسو له واپس راځو. د مدینه سید زاده په غږ باندې دا سندره تاسو د ټولو په نظر.
مستی لے بنے رغز ترگی دکھو چھئی
ګلان را